مشال راډیو دا او دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه درته وړاندې کوو. پاکستان وای طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار وای د ځینو موضوعاتو لکه بل د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي او له سعودي عرب سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته سږ کال ایراني وګړي حج ته نه شي تللی. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل ټاکل شوی چې روانه میاشت پنځمه څلور اړخیزه غونډه وشي چې پکې به د خبرو مخې ته پر خنډونو بحث کیږي.
دی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د څلور اړخیز هیوادونو پنځمه غونډه وشي او دې سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره روان وي. په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې څه وشو، څه مشکلات او خنډونه دي، د څه له وجې خبرې اترې ونه شوې.
ذکریا زیاته کړه چې دا د پاکستان، افغانستان او چین او امریکا ټولو ذمواري ده چې د روغې بهیر بیا پیلولو هڅې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات ساړه شوي دي. تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اته اف شپاړس جنګي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پریکړه د اړیکو سړوالي ښکارندوی کوي. د ویل د دې لامل ښایي دا وي چې امریکا د پاکستان اټومي پروګرام په اړه اندېښنې وښودې چې اسلام آباد په کلکه رد کړي. عزیز وویل دوی د ډاکټر شکیل افریدی په خوشی کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسلې غوښتنې هم رد کړې دي. سرتاج عزیز وویل امریکایي چارواکي، کانګرس، د هغه هیواد څېړنیزې ادارې او رسنۍ پاکستان د حقانی وسلوالې شبکې په ملاتړ تورنوي، خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. د زیاته کړه چې پر دې ټولو ستونزو سربیره حکومت هڅو ته دوام ورکړی چې اف شپاړس الوتکې ترلاسه کړي. د روانې میاشت په پیل کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي ول چې د کانګرس مخالفت له کبله پاکستان ته د اف شپاړس جنګي الوتکو په اخیستو کې رعایت نه ورکوي. تاسله مشال راډیو خبرونه اورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مشران وایي نه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نه کینی. د مشرانو تیره شپه په یوه غونډه کې د مې دولسمه د تورې ورځ په نوم یاده کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه مرستیال مشر سکندر خان یوسفزي مشال راډیو ته وویل په بې انصافۍ هیوادونه نشي چلیدی، نو ځکه د پښتنو وژونکي باید ونیول شي.
په انصافۍ باندې ریاستونه قطعا نشي چلیدی. دا ریاست کو په پښتون ځان منی، په پنجابي ځان منی، په سندي او په بلوچ ځان منی، نو دا مجرمان به خامخا نیسي، کفر کردار ته به رسي. د دولس مئی د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی، د دې ملک عدلیه مقروض ده.
د 2001 زیږیز کال د مې پر 12مه د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري په ملاتړ په کراچۍ کې ګڼ کسان ورغون شوي ول چې د تاوتریخوالي پیښې پیل شو چې پکې وسلوالو شاوخوا 50 پښتانه وژلي ول. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د 50 مشکوک وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د پوځ اماړیکو دفتر آی اس پی آر تیر ماښام په خپور شوي بیان کې ویلي دي کسانو ته پوځي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفورا چوک د اسماعیلیانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعالې سبینې محمود وژنې په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. تیر کال په مئی کې د شیعهګانو اسماعیلیه فرقې پر بس په وسلوال برید له څلوېښتو زیات کسان وژل شوي ول. بیان وایي د دې کسانو نومونه طاهر حسین منهاز، سعد عزیز، اسدالرحمن، حافظ ناصر او محمد اظهر اشرت دي. آی اس پی آر دعوه کړې چې دا ټول کسان د القاعدې وسلوالې ډلې غړي ول. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولي تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار تېره ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته وویل دوی د تورخم وره بندېدل غندي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې هر دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده. بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو. په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماتیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یوه تاریخي بدنامي پاتې نه شي.
پا په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون مومند د مسالې نه هواریدو په صورت کې د تاوتریخوالي خبرداري ورکړ. هلته د ننګرهار والی وایي له کابله یو پلاوی د تورخم پولې تړلو موضوع څېړلو ته ورغلی دی. د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلې مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تېره ورځ په لندن کې د اداري فساد ضد تر سرمشریزې وروسته لسګونه هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلې او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. د هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل ژمنه کوي چې هر ځای درغلي ویني هغه به ښکاره کوي او هغه کسان چې درغلي کوي یا ورته اسانتیاوې برابروي او یا پکې ککړ وي هغوی ته به سزاګانې ورکوي. بلې خواته افغانستان، برطانیا او نایجیریا ژمنه وکړه چې د هیوادونو د شرکتونو اصلي مالکانو اسناد به په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د درغلۍ پیسو مینځلو عمل ګران کړي. ایران سږ کال حج ته خپل وګړي ناستوي. تیر ماښام د ایران کلتور وزیر علي جنتی وویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅې کولې خو په پرمختګ کولو کې بریالي نشول. تیر کال د حج مراسمو پر مهال د ټیل ماټیل په پیښه کې له 450 څخه زیات ایرانیان وژل شوي ول. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د جنتی له خولې ویلي دا موضوع سعودیانو سبوتاش کړی ده. دوی ویل هغوی یې د ویزو، امنیت او ایرانۍ او حاجیانو ترانسپورټ په اړه وړاندیزونه ونه منل. تر دې وروسته د سعودي عرب حج چارو وزیر محمد بن تین وویل ایرانیانو پر داسې غوښتنو ټینګار کاوه چې د منلو وړ نه وي. په وروستیو میاشتو بالخصوص په جنورۍ کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شو. د خبرونو پای. تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. پاکستان وایي په راتلونکو کې څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان سولې بهیر مخې ته پر خنډونو خبرې وکړي.
کیمپ پارلیمنٹ سے کیا دشواریاں ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کا جائزہ لیا جائے گا.
د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار وایي په وروستیو کې د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات ساړه شوي دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې نهه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو کورنیو ته د انصاف ورکړي. د افغان پارلمان غړو له حکومته غوښتنه کړې چې د تورخم پولې خلاصولو هڅې دې وکړي. په خوست کې د ښوونکو لپاره د ښارګوټي د جوړولو پرانیسته شوې.
اوله قدمه کې شهدا دي، په دوهمه قدمه کې خیاندي دي، په دریمه قدمه کې هغه استادان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړل.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په باجوړ کې د یتیمو ماشومانو زده کړو یو مرکز حال درته راوړي.
دا سبق وای د خیر سره او سبق پوره کینو سبا چې ساشونو بیا وله خامخه واده کوو د خیر سره.
له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د روغې بهیر بیا پیلولو په لړ کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی او ټاکل شوی چې روانه میاشت د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي 15مه څلور اړخیزه غونډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس سکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په غونډه کې به څلور واړه هیوادونه د دې جاج اخلي چې د روغې بهیر بیا پیلولو مخې ته څه ډول خنډونه دي. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان نفیس ذکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه خپل کوششونه کوي. دوی چې افغان طالبانو سره مذاکرات کول د څلور واړو ملکونو مشترکه ذمہواری ده. دی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د څلور اړخیز هیوادونو 15مه غونډه وشي او دې سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره روان وي او که دا مخکې کېږي نو وبه شي، خو څلور واړه ملکونه به دا 15مه غونډه کوي. په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کېږي چې څه وشو، څه مشکلات او خنډونه دي. د سره وجې خبرې اترې ونه شوې نو د دې جاج به اخیستل کېږي. یاد دي چې د اپریل په لومړۍ هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز 15مه غونډه په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه، خو د طالبان د انکار نه پس غونډه د ځنډ ښکار شوې وه. د افغان امور کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي څلور اړخیز 15مه غونډې نه ښکاري چې مذاکراتو لپاره د نوي سر نه کوشش کېږي.
ما په شل باندې غواړي چې دا هلې ځلې روانې وي، طالبانو باندې هم سره رابطې وي او پاکستان او چینیانو نور هغې طالبانو ته ووایي او افغانستان حکومت چې دی هغې هم په دې اخر کې ډېر غصه کې هغه به چې موږ نور په پاکستان نه لاري خبرې نه کوو چې افغانستان حکومت هم دی رضا کی طالبان هم رضا کی او دا خبرې پیل شي نو دا د دې کوشش مخکې مو او اوس هم دی او په آینده کې به هم وي خو هغه امکانات چې دي هغه خو فعلا چې دي یا مخکې هم داسې څه واضح یا داسې ښه امکانات نه وو نو اوس په کتې شي چې دی اوس دا ځل څومره پرمختګ کولی شي خو دا یو ډېر مشکل کار دی.
افغان حکومت او افغان طالبان د خبرو اترو میز ته راوستلو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکې او د چین په کابل کې د څلورمې غونډې په موقع دا خبره مخې ته راغلې وه چې د مارچ په وړومبۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې افغان حکومت او طالبان ترمنځ وړومبۍ غونډه کیږي، خو د طالبانو د انکار نه پس تر اوسه پورې دا غونډه لا نه ده شوې.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یولسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
هجرا
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې ساړه شوي دي، یعنی تعلقات ساړه شوي دي. د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرښه د معلومات راته راکوي. رابعه، کراته دا ووایه چې څه وشو چې تعلقات ساړه شوي دي او سرتاج عزیز دا خبره چیرته کړې؟
پامیر تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سینیټ غونډې ته ویلي دي چې په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات چې دي هغې کې لږ کړکیچ راغلی دی، هغه ساړه شوي دي. د دا وویل سینیټ ته چې په پاکستان د اته اف سکسټین یا شپاړس اته اف سکسټین جنګي الوتکې خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پرېکړه د اړیکو سوړوالی ښایي. سینیټ ته ده وویل چې د دې وجه دا ښایي چې امریکا د پاکستان اټومي پروګرام په اړه اندېښنې وښودې چې اسلام آباد په کلکه دارت کړي دي. د دې نه علاوه د ډاکټر شکیل افریدي په هکله هم خبره وکړه چې د ډاکټر شکیل افریدي خوشي کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسل غوښتنې هم پاکستان رد کړې دي. سینیټ ته خپلې وینا کې سرتاج عزیز دا هم ویل چې امریکایي چارواکي کانګرس او د امریکې کم څېړنیزې ادارې دي او رسنۍ پاکستان د حقاني وسله والې شبکې په ملاتړ تورنوي، خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. د دې نه علاوه سرتاج عزیز سینیټ ته دا هم وویل چې دیرشم مینه دریم جون پورې په واشنگتن کې د دفاعي مشاورتي غونډې په موقع به پاکستان دا معامله وچتوي. د دا هم ویلي چې هند لوبي به په امریکا کې دا کوشش کوي چې دا الوتکې پاکستان باندې خرڅې نه کړی شي، خو د دې سره وویل چې پاکستان به خپل ټول کوششونه په کار راولي او خپلې هڅو ته به دوام ورکوي. پامیر د روانې میاشت په پیل کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د کانګرس مخالفت له کبله پاکستان ته د اف سکسټین شپاړس چټ الوتکو په اخیستو کې رعایت به نه ورکوي. دا اته اف سکسټین جنګي الوتکو نرخ شاخوا اویا کروڑ ډالر دی چې پکې درې څلوېښت کروڑ ډالر امریکې له خوا به ورکول وو او نور اوویش کروڑ ډالر به پاکستان له خپله ورکول وو.
ښه، او هغه رعایت چې دی هغه په دغه کانګرس له ورکولو انکار وکړ. راځي ستاسو په مړۍ کې هم لږه مسله راغله، به هر تقدیر بیا ډېره زیاته مننه او چې بیا معلومات هم په کار وي او درسره رابطه کوو.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشران وایي تر هغو به په آرام نه کینی چې د 2000 زیږیز کال د مې پر 12 په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکي نه ونیول شوي. د مشرانو تیره شپه د مې 12 د تورې ورځې په نوم یاد کړه. تر غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وویل 9 کاله مخکې د وژل شویو شاوخوا 500 کسانو کورنیو ته انصاف نه ورکول له هغوی سره نه، بلکې له ریاست سره ظلم دی. محمد عمران معلومات راکوي.
ویناوالو ویل چې دولسم مئی د کراچۍ د پښتنو لپاره یوه توره ورځ ده. خو له بده مرغه لا هم د دې ورځې مجرمان نه دي په ګوته کړی شوي. د غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان وویل چې د دولسم مئی د وژل شوو کسانو قاتلان نه معلومېدل د افسوس خبره ده، خو د دې پر شا څه مصلحتونه دي.
تر هغه وخته پورې پارام نه کینو تر څو پورې د دولس مئی د شهیدانو قاتلان نیول شوي نه سوپر جدی خبر دا استاد سوال دې کې سیاسي مسلیتونه د خلکو سیاسي مسلیتونه د پی ڈی ایم د ډیکلریشن په کې واضح ایم پی ایم دهشتګر تنظیم د سرویس کې هم تعلق نه ساتي. خلک را لیدل ته ور طرف حکومت کې شامل حکمرانه کې ور سره شامل او په ډیر کم قیمت شامل
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې سینیئر نائب صدر سکندر خان یوسفزی وایي چې د دولسم مئی د شهیدانو او خپل خپلوانو ته انصاف نه ورکول د هغوی سره نه بلکې د ریاست سره ظلم دی.
دا پدې ریاست ظلم دی، پدې چلونو ریاستونه نه چلیږي، په بې انصافۍ باندې ریاستونه قطعا نشي چلېدای. دا ریاست کو په پښتون ځان منی، په پنجابي ځان منی، په سندي او په بلوچ ځان منی، نو دا مجرمان به خامخا نسی کفر کردار ته به رسي. د دولس مئی د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی، د دې ملک عدلیه مقروض ده، د دې ملک چې څوک سنیټر دی، قومي اسمبلی ممبر دی، صوبایي دا مقروض دي.
پر دې مقابله بلې پوسټرې هم لګېدلې وي چې په دولسم مئی متاثر خلکو ته د انصاف ورکولو په کراچۍ ښار کې د نادرا او پاسپورت دفترونو لخوا د پښتنو سره د ناروا سلوک د غندنې او په ښار کې د پښتنو آبادیو ځانله انتخابي حلقو د غوښتنې لیکونه شوي وو. نه کاله وړاندې په دولسم مئی د هغه وخت پوځي حکمران پرویز مشرف لخوا د څوکېنه لرې کړې شوي چیف جسټس افتخار چودھری د هر کلي لپاره د بېلابېلو سیاسي ګوندونو وکیلانو مدني ټولنې د غړو په شمول ګڼ شمېر خلک روانو چې په لاره کې په ناڅرګنده کسانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 50 کسان پکې وژلې شول. خو لا تر دې دمه د دغه پیښې ذمہوار نه دي په ګوته کړې شوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او زموږ غږ په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې په سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دې د له پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسله هواره کړي. تېره ورځ د مشرانو او ولسي جرګې استازو په ننګرهار کې مشال راډیو ته ویل دوی نه غواړي چې د تورخم پولې تړلو مسله تاوتریخوالي ته لاړه شي. د ننګرهار والي وایي د موضوع څېړلو لپاره له کابله یو پلاوی جلال آباد ته ورغلی. د تورخم ور د سې شنبې یا نهې پر مازیګر تر هغې وروسته وتړل شو چې پاکستاني او ملیشه ځواکونو غوښتل پر پوله خاردار تار ولګوي، خو افغان سرحدي پولیسو له دې کاره وګرځول. ماز محمد عابد معلومات راکوي.
د تېرې سې شنبې ورځې را په دې خوا پاکستاني ملیشو د تورخم پوله د خلکو پر مخ تړلې چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته پراته ولسونه له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ مشر فضل هادي مسلم یار په افغان دولت غږ کوي چې دغه ستونزه د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې هره دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده. بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماټیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یوه تاریخي بدنامي پاتې نه شي. د دوم قدم کې که چېرته دا موضوع نه حل کېږي زموږ دریځ بیا هم واضح ده چې خپلو ځواکونو
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد پریدون خان مومند وایي حکومت ته پکار دي چې دغه ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
افغانان به د دې ټولو فشارونو سره سره بیا هم د پاکستان دغه سي غوښتنو ته منلو ته تیار نشي. افغانان که هر څومره فشارونو سره مخ شي بیا هم مقاومت کولای شي، ځکه د لویو طاقتونو په مقابل کې چې ورکړ شوی ده نو د پاکستان په مقابل کې به هم کیږي. خو موږ بیا هم کوشش دا دی چې او د مرکزی حکومت نه غوښتنه هم دا ده چې موږ د یوې بلې جګړې سره مخامخ نشو.
بلخوا د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي د همدې ستونزې د حل لپاره له کابل نه تازه یو پلاوی ننګرهار ته را رسېدلی دی.
د ډیورنډ د فرضي کرښې موضوع نسبت د نورو موضوعاتو نه ځانګړي خصوصیتونه لري. دا منل شوی سرحد نه دی، نو ځکه دلته چې هر اقدام کیږي دا د دواړو ملکونو په یوه مشوره باندې باید وي. غوښتل هغې یو سیمې خاردار هغه ځای کې ولري او خپل ترتیبات ونیسي. زمونږ سرحدي قواوې په جریان کې نه وي، نو ځکه ممانعت یې وشو. یو هیئت اوس د کابل نه راغی چې هغې دا موضوع د نږدې نه ګوري تر څو یو حل لاره ته پیدا کړو.
د ولسي جرګې استازی فریدون خان مومند وایي چې په ګوشته او لالپورې ولسوالۍ کې چې سرحد ته نږدې کوم کلي پراته دي، په تېرو څو میاشتو کې د توپچي انداختونو له امله خلکو پرېښي دي چې اوس پکې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي دي. خو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزیا وایي چې دوی ته داسې کومه اطلاع نه ده راغلي چې ګوندې پرېښودل شوو کلو کې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي وي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره بې کوره شوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړي. محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی غواړي چې هر ورځ 400 کورنۍ ستنې کړي. عمر دراز وزیر له شیرانی سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د کډوالو خپلو کلیو ته د ستنولو بهیر په اړه به په څه ډول ګړندی کوي.
پکړو پاپسه کې اوس تیزی راغلی ده. مخته عمر په یو ورځ کې تقریبا 200 شل کډې لګلې. د مشه کم دا اوس سټیج 3 شروع کړې. په دې کې اول موږ 200 کډې لګلې، دا کم لند سید آباد کله دي، او اوس موږ ته دغه هدایت راغلی دي چې دا کډې تاسو تیز کړئ. 300 پورې موږ فیملیانې رسولې دي په یو ورځ کې. امید لرو چې دا به تر 400 پورې ډېر زر ورسېږي.
محمد خیل بویا تحصیل دی یا مخکې د داخل تحصیل دی، دا شروع کړی دي. دینه پس اوریدونکي دي یا وال دی غیته تاسو خپل شي چې نږدې ورځو کې نور کم سیمو خلک به واپس دي.
په دې کې زمونږ اول فیز 1 دی. نو په فیز 1 کې لمس راوال لند سید آباد هغه تقریبا کمپلیټ شو. نو وا ته ورځو کې به دا هغه مکمل شي. محمد خیل ورسی لدیز آباد به بویا وي ان شاء الله. بویا ځخه بعد مونږ په نږدې تقریبا 3-4 هفته مخته مونږ له اسیدګي او جرنمی ځخه خلک راځل یو دو ان شاء الله واپسی به مونږ زرت زره پدی پسې مونږ کوو.
کی هغه خلک دي چې کوم اوس د غلام خان تحصیل نه نږدې ورځو کې تاسو راایستلی دي او بیا واپس هغه ځي؟
بالکل، دا هغه خلک دي چې کوم دا درې هفتې مخته راایستلی وو. نو دا دوه کلي به انشاءالله دو ایریا اوس کلیر شوه. دې ورسی به لبوی ځخه بعد مونږ کوو.
میرانشاه او میرعلي دا مین هډ کواټرې دي او دې خلکو ډېره غوښتنه ده چې کوم اصل خلک بې کوره شوي دي، د دې ځاینه بې کوره شوي دي، دغه داسې نږدې وخت کې امکان لري چې میرانشاه او میرعلي به هم شروع کړل شي زر تر زره.
جرنمی او د سیدګي مکمل شي په دې پسې باندې شپږ ویشت کلي دي. د میرعلي تحصیل چې دغه به مونږ په دې پسې لیږو. بیا غلام خان یو څو کلي دي هغه به لیږو. د هغې بس کم نیکسټ سټیج 5 دی، نو هغه ته اوس پورې مونږ ته لیانه نه میلاو شه.
دا چې کم خلک واپس دي هغې دپاره سهولیات کم کم تاسو برابروئ؟
د کډوال چې کله دلته کیمپ ته راورسېږي کم سټیجنګ ایریا مونږ ورته یایو، په دې باندې دوی ته اول خو د یخو اوبه بندوبست مونږ کړی دی او ورسره هم د لنچ بندوبست کړی دی. د ورځې دوی ته روټۍ میلاویږي. داسې کله واپس دي نو مونږ د ماښام لپاره هم روټۍ ورکوو، په ځکه چې دا خلک ډېر لیټ رسېږي. د دې ځخه علاوه مونږ د صحت سهولیات هم ورکوو. ویکسینیشن دی، د پولیو، میزل، دغه هم ورسره ورکوو.
هغه کډوال چې کم سیمو ته واپس تللی دي او یا اوس دي، هغه سیمو کې کم داسې بنیادي سهولتونه دي چې هغې خراب شوي وي، د ضرب عذب عملیاتو په صورت کې هغه اوس ټیکیږي، په هغې باندې کار روان وي؟
محمد خیل او بویا په دې ایریا کې د ګلې ډېرې زیاتې بندې شوې وي. هغه مونږ په خپله پولیټیکل دا مونږ دا ګلیانې هغه کلاو کې او سره ورسره بجلی به هلکه په دې کلو کې او سکولو باندې کار شروع دی. کوم سکولونه هغه و هغه باندې رینوویشن شروع دی. د اوبو سهولیات چې کوم دي هغه مونږ ورکړل د آرمي په امداد سره.
کډوالو دپاره داسې خاص زیری چې کوم ټول کډوال دي هغه به تر کومه پورې واپس لاړ شي؟
کوم حکومت هدایات دي هغې مطابق انشاءالله د نومبر پورې به مونږ پوره دا کوشش کوو د آرمي په امداد سره چې دا کډوال مونږ واپس ولیږو. کډوالو ځخه ټولو ځخه د یو درخواست کوم چې دوی د سهار وختي ځان رارسوي، په ځکه چې ګرمۍ ورځې دي.
دا مشال ریډیو ده.
پوهان وایي وسلوالو او سختریزو د خپل نظر او پروپاګندو لپاره په زرګونو آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک له ځان سره ملګري کوي. دا خبره د مایکروسافټ شرکت مرستيال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړي. د پر حکومتونو، نا حکومتي ادارو او خلکو غږ کړي چې د سختریزو د انټرنیټ کارولو مسأله دي جدي ونیسي او داسې لارې د ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغېزمن نه شي. اسرار العالم مومند پر دې موضوع له چارو له پوهانو سره خبرې کړي دي او دا راپورټ جوړ کړی. د خبر پختونخوا د عبدالوی خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پوره پاملرنه کړې. نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چا ته بشپړه ازادي ده. د په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
دغه څوک چې دا انټرنیټ چلی دا د هغوی په لاس کې چلوي دا پالیسي څنګه جوړوي؟ آیا یو سړی اکاؤنټ جوړي د اکاؤنټ جوړولو نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې هغه رقم پروسس نه کېږي چې د هغه شخصیت یا د هغه پته د هغه چې کوم نو معلومات هغې اول ته ترلاسه کړي بیا اجازت ورکړي؟ کنه که دغه شان اجازت وي چې هر یو سړی ډایرکټ چې کوم دی نو هغه ویبسایټ هم پرانستی شي، هغه ویبپاڼه هم پرانستی شي، هغه فیسبوک اکاؤنټ هم جوړولی شي یا ټویټر هم کې شي، او سمپل په یو نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه هغه جوړ کړي، نو اوس ورو ورو پکې اصلاحات روان دي. خو دا یو غټ چیلنج دی دنیا ته.
خو ضیا الله همدرد هم وایي چې د فیسبوک، ټویټر یا نورو ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کاروونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي. خو په جلال آباد کې یوه غیر دولتي اداره چې پر دې اړه یې اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سختغریزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي، د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړې ادارې جوړې کړي او چې کوم اکاؤنټونه د ترهګرۍ ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي.
اوس چې حکومتونه خپلې پالیسۍ بدلې کړي، د دې لپاره باید ځانګړي ډیپارټمنټونه وي چې هغه سوشل میډیا یا مجموع کې انټرنیټ وڅاري، تعقیب کړي، او که دغه خلک وي اقلا که د هغوی پرایویسي ساتي نو باید بلاک کړي، هغه ویبسایټونه ورته بند کړي چې کار ونه شي کړی.
تدبیر وایي داسې هم کېدای شي چې د ترهګرو پروپاګاندې ته د ځواب ویلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري. د مایکروسافټ مرستیال مشر وایي حکومتونه دې د ترهګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي. خو د دې په ځواب کې نبی تدبیر وایي د یو تن ازادي هلته ختمیږي چېرته چې نورو ته تاوان رسیږي. د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترهګرو د پروپاګاندې د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده. خو په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سختغریزۍ ژغوري وایي دا بیانیې هله مؤثره کېدای شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او تر څو پورې هغه سیاست چې دی که نه هغه نه بدل شوی، نریټیو چې دی که هغه ته بدلم کې یعنی زه ما دا لیدلی دي ډېر خلک داسې دي او ډېر اقدامات داسې دي چې هغه یو نوی نریټیو ورکوي، خو هغه نریټیو کې دا توان نشته چې هغه سیاسي نظام کړو. تر څو چې د دې سیاست او په دې کې دا توان نه پیدا شوی چې هغه هغه سیاست متاثره کړي، زما په خیال دا شیان چې دي که دا به دومره مؤثر نه وي.
رازق فهیم زیاتوي انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي. د ده په خبره هغه ځکه چې د ځنو انټرنیټ کارونکو له وړاندې د سختغریزۍ سوچ جوړ کړ شوی وي. افغانستان او پنځه نور هیوادونه سلا شوي چې د لویو کمپنیو اصلي مالکانو او اسناد او مدارک خپاره کړي. تېره ورځ په لندن کې د درغلۍ مخنیوي سرمشریز د په وینا کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویل که دا معلومه نه وي چې شرکتونه د چا دي نو د هغو کسانو مخنیوی نشي کېدی چې له بېوزله هیوادونو پیسې غلا کوي. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
افغانستان او پنځو نورو هیوادونو چې نایجیریا او برتانیا هم پکې دي موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو د حقیقي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. دا اقدام د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو اساسي هدف ګڼل شوی دی. شپږو هیوادونو ویلي چې په دې اړه به غور کوي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون پرون په کنفرانس کې د دې موافقې د اهمیت په اړه وویل: که موږ نه پوهیږو چې کوم شرکت د چا دی، د هغو کسانو مخنیوی نشي کېدای چې له غریبو هیوادونو غلا کوي او د غلا پانګه په بډایو هیوادونو کې پټوي. له دې امله دا ډېر مهم ګام دی چې پنځو هیوادونو پریکړه کړې چې د سترو شرکتونو د مالکانو د ثبت اسناد په خپروي، او شپږو هیوادونو تر یوه حده د ورته اقدام دا په دې معنا ده چې د نړۍ هر وګړی به دا کولای شي چې وګوري چې په دغو هیوادونو کې څوک د کوم شرکت مالک دی. آیسلند، متحده عربي اماراتو، اروپایي اتحادیه چې ستر تجارتي مرکزونه پکې دي موافقه کړي چې د شرکتونو د مالکانو اسناد او مدارک سره تبادله کړي. د برتانیا صدر اعظم چې د مالی درغلیو پر ضد مبارزې ته په خپل حکومتي کار کې لومړیتوب ورکړی، اداري فساد ته د هغو ټولو نړیوالو ستونزو په زړه کې چې باید مبارزه ورسره وشي د سرطان دانې خطاب وکړ. که د افراطیت او فقر پر ضد مبارزه غواړو یا د نړۍ د غریبو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واټن لرې کول غواړو، باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړو. دا زموږ ماموریت دی، دا هغه حیاتي کار دی چې له همدې شیبې باید پیل شي. سره له دې چې امریکا په هغو هیوادونو کې نه ده چې د سترو شرکتونو د مالکانو د اسنادو د خپرولو وعده یې کړې ده، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کنفرانس ته وویل چې اداري فساد د افراطیت په څیر ستر خطر دی او ولسي حکومتونه ویجاړولی شي. اسوسیټډ پرس خبري اژانس وایي په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کنفرانس مختلفې پایلې درلودې، ځکه یو شمېر ګډون کوونکو د فساد پر ضد مبارزې لپاره پر هغو سختو اقداماتو سلا نه ده کړې چې ډیوډ کامیرون یې وړاندیز کړی دی.
فرشته جلال زیوا او په پیښور کې لس نیمې په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر مازدیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل ټاکل شوې چې روانه میاشت 15 څلور اړخیزه غونډه وشي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې ساړه شوې دي. تیر مازدیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې وویل پر پاکستان د اته اف شپاړس جنګي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د جزوي پیسو منظورۍ نه ورکولو پریکړه د اړیکو سړوالي ښکارندوی کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې مشران وایي تیر کال او بخې نه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نه کینی. د مشرانو تېره شپه په یوه غونډه کې د مې 12مه د تورې ورځ په نوم یاده کړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحید شریف د 15 مشکوکو وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د آی اس پی آر دا وکړې چې دا ټول کسان د القاعدې وسلوالې ډلې غړي دي. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره دی د تورخم پولي تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار تېره ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته ویل دوی د تورخم وره بندېدل غندي. د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. ایران سکال حج ته خپل وګړي نه استوي. تیر ماښام د ایران کلتور وزیر علي جنتی ویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅې کولې خو په پرمختګ کولو کې بریالي نه شول. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو ادارو ته کتنه کړې.
جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي تیره میاشت د پاناما اسنادو افشا کېدو نه پس د ځینو ملکونو مشرانو خپلې عهدې پرېښودې، ځینو د خپلو غلطیانو اعتراف وکړو او په ځینو ملکونو کې تحقیقاتي کمیشنونو کار هم پیل کړو، خو پاکستان کې یو میاشت تېرېدو باوجود دا واضح نه شوه چې مخالفه ډلې عدالتي کمیشن د لارې د معاملو تحقیقات غواړي یا وزیر اعظم نه د سوالونو په ذریعه مطمئنېږي او که د کومې تحقیقاتي بیورو پلټنې به قبولې کړي. ادارې مخکې لیکي هره ورځ نوې غوښتنه مخې ته راځي. د څه له وجې په دریم جون وړاندې کېدونکي وفاقي بجټ په شمول اهم امور شاته پاتې دي. ادارې زیاتوي د اپوزیشن په غوښتنه حکومت په حاضر سرویس ججانو مشتمل عدالتي کمیشن له سپریم کورټ ته خط ولیکو، بیا د عدالتي کمیشن ضابطه کار هم رد شول. نو خبر دا و چې حکومت او مخالفه ډلو په متفقه توګه ضابطه کار جوړ کړی وي. ادارې لیکي اوس د وزیر اعظم نه پارلمان ته د راتلو غوښتنه شوې ده، نو په کار ده چې معامله تحمل سره هواره کړی شي او چیف جسټس له اړخه د عدالتي کمیشن د جوړولو انتظار وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د پشکال بارانونو ته شاخوا دوه میاشتې پاتې دي، خو چارسده او پلنډي کوتل کې طوفانونو او سیلاب له وجې څلور کسان مړه شوي دي. ادارې وایي د قدرتي افتونو مقابله د انسان د وسه بهر ده، خو زموږ حکومتي ادارې د پیښې په وخت لږ ډیر کار وکړي او بیا متاثرین د حالاتو په رحم او کرم پرېږدي. ادارې په وینا چې کال 2010 کې په خیبر پښتونخوا کې کم سیلاب راغلی و او تباهي یې کړې وه، نو د هغه د بکاریانو مخنیوي لپاره کمی منصوبې شروع شوې وې، هغه تر اوسه سرته نه دي رسېدلې. ادارې په وینا د یو حکومت دور کې هم په سنجیدګۍ سره اقدامات اوچت نه کړی شول. د سیلاب نه د خلکو متاثرېدل، موسمي حالاتو بارانونو په تناظر کې غیر متوقع ضرور دي، خو د دې خبرې اندازه لګول ګران نه ده چې راتلونکي ورځو کې نور مشکلات هم مخې ته راتلی شي. د څه لپاره د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې اخیره کې لیکي په کومو لارو چې سیلاب تیریږي نو د هغه لارو د پراخولو ګنجایش شته، په دې د کار شروع کولو ضرورت دی او په کومو منصوبو چې کار شروع کړی شوی و نو هغه دې سر مکمل کړی شي او د ولس په وخت امداد او تحفظ هم وکړی شي.
او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجله ورلد پالیټکس ریویو لیکلي له هغه وخته چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوی ښایي په لومړي ځل د پاناما اسنادو معاملې له لوی مشکل سره مخامخ کړی. مجله وایي داسې ښکاري چې د هیواد په چارو کې د پوځ کردار پراخیږي. هلته ډیپلوماټ خبرونه وایي که د افغانستان ملي یووالي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره په جوړجاړي کې بریالی شي نو دا به د دواړو خواوو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. د لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې په دې لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدلو نه پس سیاسي تناو رامنځته شوی چې په نتیجه کې یې اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف د سخت فشار لاندې راوستي او داسې ښکاري چې په موجوده حالاتو کې په ولسي یا سیول معاملاتو کې د پوز کردار مخ په زیاتېدو دی. خو ممکنه ده چې نواز شریف د دې بحران نه اوزي، ځکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت د بدلون په خبره نه متفق کېږي. مجله لیکي چې د نواز شریف سیاسي مستقبل به اوس تل د درغلیو او د پټو اکاونټونو د تورونو سره مخ وي. اپوزیشن ګوندونه د نوموړي نه د دغه مبینه درغلیو د تحقیقاتو په غوښتنه متفق شوي او غواړي چې نواز شریف ته د خپل خاندان ټول مالی معاملات په ډاګه کړي. دا راز نوموړي په خپل درې کلنه واکمنۍ کې هم د پام وړ کارکردګي نه ده ښودلې، چې په نتیجه کې یې په هیواد کې د پوځ رول په زیاتېدو ښکاري. بلخوا دی ډیپلومیټ مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د هیواد د سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنو نه مایوسه شو نو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره یې د سولې خبرې شروع کړې. د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د یاد ډلې یو وفد کابل ته تللی دی. د مجلې په وینا حزب اسلامي په تیر وخت کې د افغانستان سیاسي قوت ګڼل کېده او اوس هم د طالبانو په نسبت نرم دریز لرونکې ډله ده چې په جوړجاړي به یې نه یوازې دې ډلې ته بلکې افغان حکومت ته هم ګټه ورسي. مجله زیاتوي چې که د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي او په حکومت کې د ګلبدین حزب اسلامي ډله شامل کړی شي نو د ملي یووالي د حکومت لپاره به دا یوه لویه لاسته راوړنه وي. یادې ډلې ته وړاندې هم څو واره افغان حکومت د دغه هیواد د نظام برخه د جوړېدلو وړاندیزونه کړي وو خو دوی نه و منلې.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
ایرانی چارواکی وای سک کال ایرانی وګړی سعودي عرب ته حج لپاره نشی تللی. دوی ایرنا خبری ایجانس ته ویلی چې یو پلاوی په سعودي عرب کې له چارواکو سره خبرې وکړي خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. سعودي عرب وای ایرانیان دی هم نورو هیوادونو وګړو په څیر پر انټرنیټ ویزې واخلي. په جنوري کې په سعودي عرب کې د شیا عالم اعدام او بیا په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت د مظاهره کوونکو حمله له کبله د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک اړیکې پرې شول. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې حج ته د ایراني وګړو د تګ په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لومړی وار و. ګڼ شمېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړه شو. په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوي شیا ملا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړي خو د سعودي چارواکو د نه همکارۍ له امله هشته د تک شرایط ندي برابر. جنتی زیاته کړه چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی او له ایرانه هشته د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوي. ایران له ریاده غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي د ګټو ساتنه کوي ویزې ورکړي. خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ له لارې ویزې واخلي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د یهودانو ټول وژنې یا هولوکاست تاریخ میوزیم انتظامیه د ایران له حکومت غوښتنه کړې چې د هولوکاست په اړه د جوړ شویو کارتونونو نندارې مخه دی ونیسي. تهران وای د کارټونونو لنندارې سره هیڅ کار نه لري. هارون باچا د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه رپورت مهمه برخه اوروي.
په ایران کې د یهودانو د ټولوژنې یا هولوکاست پر موضوع د جوړو شویو کارټونونو ننداره د روانې مئی میاشت پر 14مه پیلېږي چې د اولنۍ دریو غوره کارټون جوړونکو لپاره پکې له 15,000 نیولې تر 12,000 ډالره انعامونه ایښودل شوي دي. په واشنگتن کې هولوکاست میوزیم چې د امریکا د حکومت او ځینې خیریه ادارو په مالي مرستو چلیږي تور پورې کړی چې په ایران کې د کیدونکي دغه نندارتون پر شا د هغه هیواد د حکومت لاس دی. د ایران ډیری خلک نه دي خبر چې د هولوکاست تاریخ څه دی او دا چې د جرمني نازی حکومت ولې شاوخوا 6,000 یهودان په منظمه توګه ووژل. د ایراني سکولونو په درسي کتابونو کې په دغه اړه ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د یهودانو د ټولوژنې پیښو د حقیقت په اړه د شک څرګندونې کړې دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هم چې نوموړي د اسرائیل ضد ویناو لپاره شهرت درلود هولوکاست ته یوه افسانه ویلې ده. خو د ایران د اوسني ولسمشر حسن روحاني په مشرۍ د هغه هیواد حکومت بیا د اسرائیلو پر ضد له سختو ویناو او د هولوکاست پر موضوع د پښتنو له کولو ډډه کوي. روحانی په 2013 کال کې له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي ول چې د نازیانو لخوا د یهودانو ټولوژنه باید وغندل شي. ایرانی د صنایعو د تیر اپریل میاشت پر 20مه د هولوکاست کارټونونو د نندارې د یو تنظیمونکي په حواله وویل چې د ایران خارجه او کلتور وزارتونه د دوی له هلو ځلو خبر ول. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې دغه هیواد حکومت د دغه نندارې له جوړېدو سره هیڅ سروکار نه لري. د نندارې جوړونکو ویلي دوی غواړي د بیان د ازادۍ په اړه د غربي نړۍ ژمنې وازمایي.
له هارون باچا مو د مقالې مهم برخه اورېده. په خوست کې د ښوونکو یا استادانو نوي ښارګوټي جوړولو کار پیل شوی دی. د ولایت چارواکو تیر ورځ د پرانیستې په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل په دې وړو کې ښار کې به 225 ښوونکو ته ځمکه ورکوي. هلته د افغانستان مرکزی حکومت چارواکي وایي جدي هڅې پیل کړې دي چې په ولایتونو کې د ښوونکو میشت ځایونو غصب شوې ځمکې خلاصې کړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند د سماوات باغ په سیمه کې د 225 ښوونکو د کورونو لپاره د یو نوي ښارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د ښوونکو یاد ښارګوټی چې په 140 جریبه ځمکه کې آبادېږي د ښوونځیو، پارکونو، د پولیسو د ماموریت، روغتون او نورو ټولنیزو خدمتونو لپاره پکې ځایونه په پام کې نیول شوي دي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د ښوونکو د ښارګوټي د جوړولو د کار د پرانیستو په مراسمو کې وویل په دې ښارګوټي کې د خوست د څلورو ولسوالیو د ښوونکو لپاره د کورونو ځمکې په پام کې نیول شوې دي.
بوټي چې 225 نمرې دي د څلورو ولسوالیو استادان پکې نمرې اخلي. اسماعیل خیل نه د چاپوټ دوامن ده او د سپیرې ولسوالۍ اوله قدمه کې شهدا دي، په دوهمه قدمه کې خیاندي دي، په دریمه قدمه کې هغه استادان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړل.
په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په مستقیمه لارښوونه د هیواد په کچه هڅې پیل شوي تر څو د حکومت غصب شوې ځمکې په ځانګړي ډول هغه ځمکې چې د ښوونکو د ښارګوټو لپاره ځانګړې شوي د غاصبینو منګولو آزادی کی. خوست هم د ولسمشر د لوی سراکار قمرالدین شینوار په مشرۍ یو پلاوی تللی تر څو د ځمکو د غصب مثلا نږدې تعقیب کی. نوموړي د ښوونکو د ښارګوټي د جوړولو د پیل په مراسمو کې وویل
نه یوازې دا چې په خوست کې بلکې د هیواد په کچه د جلالت وهاب ولسمشر د هدایت سره سم یو باصلاحیته پلاوی ګمارل شوی دی چې د غصب پروسه په ټول هیواد کې بالخصوص د معلمینو د ښارګوټو په اړوند ورته د پای ټکی کېښودلی شي. موږ الحمدلله په ټول هیواد کې لاس راوړنې درلودلې او نن تاسو ګورئ عملا په سماوات باغ کې هم موږ دغه لاس راوړنه لرو.
هغه شمیر خون کې چې د سماوات په خارګوټ کې ورته ځمکې ورکړل شوي د حکومت له دې اقدامه خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دې پروژې د کارونو د بیا ودرېدو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي.
معلمین چې په دې پروژه کې سهیم یو ډېر خوښ یو او موږ مقاماتو ته اطمینان ورکوو چې د دې لږه تسلۍ په اړه به د نو وروسته به د وظیفه اجرا ته په خاصم دوام.
د سماوات په دښته کې د ښوونکو یاد ښارګوټی د ځایي چارواکو لخوا 2000 مخکې هم پرانستل شوی خو سیموالو او د عواګیرو قومونو د کارونو مخه نیولې ده. دا ځل د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دې آبادیو تر بشپړېدو پورې په دې ځای کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مې اوریده. اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په دغې خپرونه کې دا ځل په باجوړ کې د یتیمو ماشومانو لپاره د جوړ شوی یو مرکز حال مو درته راوړی دی. د یو ماشوم سره مو هم خبرې کړې دي او دغه مرکز کې دوی ښوونه او روزنه څنګه ترلاسه کوي دغه موضوع مو هم څېړنې ده. د خبرونه هر اونۍ منورشا جوړوي او نن تاسو په تکراری بڼه اورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړئ. څېړونکي وایي د قبایلي سیمو خلک لا د وړاندې نه له زیاتره بنیادي سهولتونو محروم وو چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې یې د بدامنۍ له وجې مشکلات لا نور سوا شوي دي. په دې کې تر ټولو زیاته د تعلیم برخه متاثره شوې. په قبایلي سیمو کې تر دې دمه وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي دي او نور اکثر سکولونه د بدامنۍ له وجې بند پراته دي. د دې ترڅنګ ماشومان چې یوې خواته د کډوالۍ په نتیجه کې متاثره شوي، نو بلې خواته د ځینو ماشومانو پلاران او د کورنۍ مشران هم د بدامنۍ ښکار شوي چې له وجې یې د دوی مستقبل د تیارو سره د مخ کېدلو اندېښنه ده. د کډوالو ماشومانو لپاره حکومتي او غیر حکومتي ادارو یو شمیر اقدامات کړي، خو هغه ماشومان چې یتیمان شوي زیاتره د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. د انساني حقوقو کارکونکو وایي حکومت د دغه ماشومانو د زده کړو لپاره ځانګړي منصوبه نه لري، خو په قبایلي سیمو کې ځینې داسې خلک شته چې په انفرادي توګه یې د یتیمانو ماشومانو د تعلیم او تربیت کار ته ملا تړلې. د دې هفته په روښانه مستقبل کې په باجوړ ښار کې د دغه ډول دوې ادارې په هکله تفصیل درکوو. د یتیمانو لپاره د الهدا په نوم د دې مرکز مشر علي سردار نه مپوښتلې چې د دې ادارې د جوړولو فکر یې څنګه وکړو.
زه په خپله باندې د دوو کالو یتیم پاتې شوم، او زما چې کله پلار په یو دردناکه حادثه کې اکسیډنټ وکړو او زه دغسې پاتې شوم، نو زما دوه خویندې وي او په خپله زه پاتې شوم، نو موږ ته مور کنتون وکړو. نو الحمدلله چې زما ترونه مو نیکه مې مو هغوی خو زما ډېر ښه کفالت وکړو، ښه پرورش یې وکړو. نو هغې والي سره زما هغه ژوند ډېر ښه تېر شو، خو بیا هم دا ده چې دا د پلار نشوالی دا په خپله یو ډېر لوی احساس دی. سړی داسې ځان له ځان له او یوازې یوازې سړی ځان محسوسوي، نو په دې وجه زما په دې زړه کې دا یو درد و چې د پلار مینه ما ونه لیدله. نو دغه درد د مخکې نه و، ځکه چې دا ژوند په خپله باندې د یتیمۍ تېر شوی و. نو ما په ابتدا کې به دا کوله چې چېرته یتیم ماشوم به و، نو دغه سره به مې په زړه کې ډېره زیاته همدردي وه چې زما د اوسه څه یېره زر د سره وکړم. خو دا مې خیال نه وګیني چې دا زما دا کوم تصور او خیال چې دی دا به د یوې ادارې په شکل کې بدلېږي. ورو ورو دا مینه سیوا کېدله او بیا هغې له الله وجود ورکو.
علي سردار وویل د دینی علم تر څنګه یې په عصري علم کې تر لسمه پورې زده کړې کړې دي. نوموړی د الهدا یتیم خانې د اغاز په اړه وایي:
زه چې کله بیا د عملي ژوند ته رالم او واده وشو دغه وشو، نو د خلکو هر چا یو سوچ، نو زما دا سوچ و چې یاره زه څه ماشومان به دغه کومه چې د هغوی کفالت واخلم او د خپل وس مناسب کو یو یو کو دوی چې زه د هغوی دغه کومه. په هر حال هغې د پاره ما یو پلینینګ وکړو، ملګرو سره مې خبرې وکړې، د کرایه یو ځای مې ونیو، یو پنځه ماشومان هم په هغې کې واچول. دا تقریبا د 2007 خبره ده. د 2007 نه وروسته بیا هغه ماشومان زموږ سه وو، خو زما سره چې کوم نور ملګري وو، نو د هغوی دا خبره صرف د خولې د هدف پورې وه، هغوی رانه وتښتېده او دا اداره ماته پاتې شوله. په هر حال دا کار ډېر مشکل کار و، خو ما به د الله نه د استقامت دعا هم کوله. او بیا ما د ترونو څه چې کوم تقسیم وکړو، په هغې کې زما څه شی ورسېده، نو په هغې کې مې نیت دا و چې یاره د دې ماشومانو دپاره یو مستقل بلډینګ جوړوم. نو ما یو ځای واغستو دلته په ښار کې، نو په هغه ځای باندې ما د هغې دپاره د اداره جوړه کړله. په 2009 کې باقاعده د ادارې ابتتاح وکړله.
دا چې په الهدا یتیم خانه کې دا مهال څومره ماشومان زده کړې کوي او د دې مرکز میاشتنی اخراجات څومره دي؟ علي سردار په دې اړه وویل:
دا جی زمونږ سره دا وخت تقریبا 114 ماشومان په تعلیمي پیکج کې دي. لکه دا واړه چې دي ته انګلیش میډیم سکول هم موږ وو او دوی ته د قرآن سبق هم وو. او د دین علاوه 40 ماشومان زمونږ سره په هاسټل کې زمونږ سره اوسیږي. باقی دا چې د دې ماشومانو مکمل کفالت دی، د هغوی د روټۍ، د هغوی د کفړو، د هغوی د پیزار، د هغوی د اختې واړه کولو، د هغوی د بیمارۍ، دا ټولې مسلې چې دي دا د ادارې په ذمه باندې دي. نو فنډ خو ډېر زیات ضرورت دی، خو چونکې زمونږ اوس دغه کم دی، اوس هم زمونږ اداره تقریبا 375,000 روپۍ ده په خساره کې ده. د هغې وجه دا ده چې مخکې دلته د انتظامیې به زمونږ سره تیر پیسې به د 200,000 روپو امداد کوو. نو هغه امداد مونږ ته د دریو میاشتو کې تقریبا په دوو میاشتو کې 50,000 روپۍ میلاو شو. دې کې بیا مونږ خبره وکړه، دا سیاسي خلک هم راغونډ کړو د باجوړ، نو هغوی د پی ایس ایف سره خبره وکړه. نو زه پی ایس ایف مهرباني وکړله او هغه 100,000 روپۍ مونږ ته وسو د میاشتې راکوي. او زمونږ د ماشومانو اخراجات چې مونږ بالکل نارمل اخراجات کوو، نو دا 2,500,000 روپۍ لگی.
نوموړی زیاتوي په دې مرکز کې یتیمانو او مستحقو ماشومانو ته هر وخت او مفت داخله ورکول کیږي چې ټولې خرچې یې هم دا مرکز برداشت کوي.
د دې ماشومانو لپاره زمونږ دغه دا د جذبات داري چې کو هر ټیم د بیسري بچی راشي خو د هغې مونږ صحیح معلومات کوو. یو داره چې پلار یې مړي یقیني او بل داره چې د هغې وس نه کېږي. ځینې ماشوم خو داسي چې د هغې ترونه یو فیملي هغه هغه سپورټ کوي که نه، خو چې کوم ماشومان داسي چې هغه په دې دغه کې پاتې دي او هغې ته د تعلیم ضرورت دی، هغې ته د ښه ژوند ضرورت دی، نو مونږ ځو باقاعده په هغې پسې. زمونږ دلته ملګري دي او په علاقو کې سرچ کوو چې یاره داسې کوم ماشومان چې دا پاتې نه شي، او که څوک یې مونږ ته راولي نو هغه هم بالکل داخله وو. نو چې بیخي ډېر اورلوډ شوي نه دا اوس زمونږ اداره تقریبا په لکونو قرضدار ده. خو نن هم پرون هم مونږ تقریبا دوه ماشومان داخل کړي دي. مونږ په دعوه سره وو چې دا کوم بېسری ماشومان چې دا وی څوک ته پوسټ نه نه زمونږ اداره دا کې ته پوسټ کوي او باقاعده مونږ پاږي پسې ځو چې سبا لاغه د دې ملک یو مفید شهري جوړ شي.
علي سردار وایي په الهدا مرکز کې یې د دینی او عصري علومو لپاره اعلی تعلیم یافته استادان مقرر کړي دي. دا چې د یتیمانو جنکو لپاره هم د کوم مرکز جوړولو اراده لري که څنګه؟ نوموړي وویل
ډېر بهترین سوال مو کو دی والي سردار چې لکه دا څنګه تعلیم چې د الک حق دی دا د جنۍ حق هم دی او جنکۍ خو خامخا په دې معاشره کې زمونږ زنانه چې دي نو هغې ته هغه حیثیت مونږ نه دی ورکړلی کم چې په کار دی. هغې ته اسلام ورکړی دی چې د هغوی د صحیح تعلیم او تربیت بندوبست به سړی کوي. نو دې والي سره زمونږ یو زبردست منصوبه ده او د جنکو دپاره باقاعده ما اوس بلډینګ چې کوم دی کنسټرکشن د هغې شروع دی، هغې دپاره مې یو برابر غټه نقشه جوړه کړې ده په انجینیر باندې چې د هغې اسټیمیټ دی 1.82 کروڑ روپۍ او الحمدلله الله دې قبوله کړي. هغې دپاره ما خپل ځمکه هم دغه کړې ده چې په ښار کې تقریبا زمونږ د یو کنال قیمت 1 کروڑ روپۍ دی. دا مونږ چې کوم ځای کې اوسېږو خو د هغې دپاره مې 4 کناله ځای هغه مختص کړی دی چې یو بھرپور د دغه ماشومانو جنکو یتیمانو دپاره به یو زبردست کمپلیکس جوړو چې انشاءالله العزیز په دې کې د باجوړ ماشومان یا نورې چې مونږ ته څکومنه بېسری بچۍ راځي چې د هغوی ښایسته تربیت وشي او هغې هم د دې نورو ماشومانو سره سیال شي.
علي سردار د باجوړ ښار کې د یتیمانو ماشومانو لپاره د الهدا په نوم یو مرکز چلوي چې پکې زده کوونکو ته د عصري تعلیم ترڅنګ د دې علم هم ښودل کیږي. نوموړی له چارواکو غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې د نړیوالو مرستندویا غیر سرکاري ادارو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د دې په نتیجه کې به بې وسه او یتیمانو ماشومانو ته د تعلیم موقع زیات شي. په الهدا مرکز کې مو د څو تنو ماشومانو او د هغوی د میندو سره خبرې کړې چې د یوې لنډې دمې نه پس به یې واورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونۍ په باجوړ ښار کې د یتیمانو ماشومانو لپاره د جوړ شوي الهدا نومي مرکز حال درکو. په یاد مرکز کې دغه ماشومانو ته د دینی زده کړو ترڅنګ عصري تعلیم هم ورکول کیږي. دا مرکز ماشومانو ته تعلیم او استوګنه مفت ورکوي. نور تفصیل به هم واوري د مشال ریډیو ترڅنګ وسه.
باجوړ ښار کې د الهدا مرکز د ماشومانو سره مخابري کړي چې د تعلیم ترڅنګ د غلطه استوګن هم دي. یو ماشوم وای
ماز مينوم د دولیسن د چارمنګ کلاس فور جماعت کې سبق و. پلان می په جنگ کې مړ امو می چاندې دلته د ترون سره څلور کار نه نه تانګي دلته کې وسی جامې مرا راکې خورا کمرا راکې
د معاذ خان مور بیبی د خپل حالاتو او ارمانونو په اړه ویل چې اول ور سره د زوی د تعلیم ډیر فکر وو خو اوس مطمئن ده.
دا مې دلته لور ولا دغه کوته مدرسې ولا کتل دا مولای چې په بیا میلا شو وې دلته را ولا دې مدرسې کې داخل ک بالکل ته خوشاله یو کاپړې مولکۍ او خوراک مولا ورکوي چې کار لمبوزي ایست تکلیف وته نشته خو خوشاله دي کاپړې بیماری غوړو ارسه ولکو نو دا مرمان دی چې سبق وي ماشتر تسا شي مولایی سیب تسا شي ډاکټر تسا شي چې دا سبق وي د خیره سه او سبق پوره کړي نو څه به تسا شي نو بیا به له خامخا واده کوو د خیره سه.
هلته یو بل ماشوم چې په الهدا مرکز کې اوسیږي وایي مور او پلار یې دواړه مړه دي. په دې مرکز کې خوشحاله دی او په تعلیم کې اعلی مقام ته رسیدل غواړي.
رضوان الله نوم مې دی. په کلاس پاس کې سبق خوام او مامون دغه باوي کې ډېر ډېر سنکر کې مې یو کار وشو. یو تره باندې دا ناتاتیک او ایسته زما پلار چې روان و ایسته پټي کې مې کېږده تش مې کېږده کېناست ایسته بام راپات بس په هغو کې لږ ساعت بس ژوندې ویشته بس ساعت لار مور زه بیخي وړوکې وم هغه هم راوازه کې نیم خفه ده یو یو ځېمه یوه نخوله زمانه لکه مشره ده زمانه لکه کور مې د سکولي سبق نه وستنن یي بس هغو څه وشي دلته دې مدرسه کې پاتې کېږي دلته راړه جامې هم را کوي او روټۍ هم را کوي په وخت وخت را کوي او نغدې پیسې هم را کوي کتابونه هم نه تنګېږم نه راته تکلیف یو او چکار لهم بوځي انشاءالله ډاکټر به جوړ.
دا راز د باجوړ خار د الهدا مرکز یو بل ماشوم راته وویل چې دغلته یې تعلیم او تربیت ته ښه توجه ورکول کېږي.
زما نوم دی ایماد او د کلاس سیکنډ کې سبق وایم او ریسو کې کورس دلته مې تره مې دلته به سبق واو دلته بهبیر مور داخل زما یوه خوینده ده یو ورور خور مې مشره ده ورور مې کشره زه به انجینیر جوړېږم.
د اماد خان مور بیبی مشال ریډیو ته وویل د خاوند د مرګ نه پاس ور سره د کورنۍ خلکو مرسته نه کوله خو اوس خوشاله ده چې په دې مرکز کې یې بچو ته مفت تعلیم او استوګ نه ورکول کیږي.
دا لکه زمونږه لکه په دې جنگونو کې کورونه وران شو په لوی سم کې کړه دې خار لا نو دې خار کې بیا لکه مونږ تاسو وکړو لکه چې دغه شان دغه مولا یې سیب دی او ماشومان داخله یې بیا لکه مونږ راوځو دلته داخل کو جی لکه زمونږ واسه نه کېده لکه درې بچې دي او لکه دوه لکان یوه جینه یوه او لکه ترونو ته مې ویل ما دې ماشوم لکه څه دغه وکړه یو لکه داخله کې اس لکه بې ځای ګرځي او دغه غټي کې بې ځای غټي کې نو مونږ چې لکه څه حق له څه فکر یې ځکه نو لکه چای دغه لکه ما د پخپله باندې راوسته دلې پخپله داخل کړل. ډېر زیاتې مونږ خوشحاله یو چې لکه د هر څه خیال یې ساتلی کېږي لکه چې دا راشي کور ته لکه زه چې تاسوونه کوم تم د مدرسه کې څنګه چل دی څنګه نه لکه دا و چې لکه زمونږه ار څه لکه د ښه تنظیم او لکه ار څه خیال هم ساتي لکه زه ته زمو عوض لاندې کې وینا او مولایي ته به یار نه راځنی شي کولای او خپه داغه باندې لکه په اتفاق باندې وسیګو.
د دغه مور نه مو پختلی چې د زوی د مستقبل لپاره څه ارمان لري.
زما دا ارمان د چې لکه دا خوري پاک نیکامل سالمانه غټ کې او د هر مؤمن مسلمان خیر د خوري پاک پیدا کړي کې خا علی ما خدغه تی جول شنه لکه زما د خرمان دی زه وایم چې لکه دا سبق خو یو لکه کامیاب شه لکه دغه شي لکه انسان او دغه تی جول شنه بیا خلک شنه لکه یڅو تم بیا لکه نه معلومی دي.
د اماد خان مور وای کوندو او بے وسا میاندو ته سوال کوي چې د غریبۍ له وجې خپل بچی د سکولونو نه نو باسي او په ماشومتوب کې دی مزدوري یو ته نه استوي.
تاسو لکه خپل ماشومان لکه په ځان باندې سخته تیره کوي او لکه دا ماشومان دې سبقونه ته لکه وباسي د خدای ته مې دا وعده چې خپل یي به زبه ول خیر راغوندم خو چې زما بچی سبق وي د وټلو د مصریانو دې خدای وساتي لکه خپل سبقونه وي دا لکه راتلون کې زندګی لکه دې وخښ لکه خپل ماشومان دې لکه په دغه کې داخل کې په خو خو مدرسو کې او په خو خو خدغه کې چې هغه د قشان ته لکه څنګه هغه د افسران مونږ یې نه دا هغه خلک یې نه مونږ ته خپاکي کې چې کاش لکه دا شان زمونږ بچی وینو څومره بخاوي نو دسي دغه شان دا واړو او دسي سبقونه سخت تیر کې خدای کرا تا را وسه دل زما دا پیغام د چله ټولی میاندې دل خپل ماشومان لکه دغه کې داخل کې په خو خو زاینو کې او سبقونه دی پیوي.
تاسو د باجوړ خار الهدا مرکز کې د یو ماشوم د مور خبري واوریده. په دغه مرکز کې یتیمانو ماشومان ته مفت دینی او عصري تعلیم ورکول کیږي. دغه لته د داخلو ماشومان میاندې د حکومت نه هم غوښتنه کوي چې دا ډول مرکزونو سره د مالی مرستې وکړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. دا شمیره تاسو ته یو وار بیا تکراروم: 00420221212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.